لس بجی شوی احمد چیبریم دا ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق عیار را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادی رادیو ادبی مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. خو تر خبرونو وروسته مو کابل ته د طالبانو د 15 کسیز پلاوی له سفر خبرو. د ملګرو ملتو سرمنشي له ایران افغانستان ته د کډوالو ستنېدل د کورونا په دې موسم کې ستونزمن بللي. په پکتیا کې چارواکي له چاودېدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس تاخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وی چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړې. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وی له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایرانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس ته خبروي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډېره برخه له ایران څخه راستنه شوې او بیا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. د یو تازه خبر له مخې تیره شپه په ننګرهار ولایت کې هم د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوه. د ارګ خبر پانی لمخي شغلي ګوتیرش ته هم ویلي چې ملګری ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دي. په خبر پانی کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هیوادونو ته چې سمندر ته لار نه لري د لازمو ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادو ته اکمالات په سم ډول ورسیږي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتي ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودېدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د شغلی حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وټل شوي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه. طالبانو هلته کمین نیولی وو او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نښته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیان وو اسیران شول. د تخار د امنیه قمانداني ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا استازیو جرګه غونډه وکړي او تمه ده چې د کورونا د مخنیوي لپاره د 2.2 تریلیون ډالرو بودیجه تصویب کړي. دا تاریخي بودیجه روانه اونۍ د سنا له لوري تصویب شوه. د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي پرون د استازیو جرګې له استازیو وغوښتل چې دا بودیجه له ځنډ پرته تصویب کړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له استازیو جرګې غوښتي وو چې بودیجه تصویب کړي او چې هغوی تصویب کړه دی به له ځنډ پرته توشیح کړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1500 کېږي او تر ایتالیا چې هلته 1500 کېږي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده. د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې له یرغملو څخه خوشې شول. د فرانسې حکومت تایید کړه چې د دې هیواد درې تنه له خپل عراقي همکار سره وروسته له دوو میاشتو خوشې شوي دي. دغو کسانو په عراق کې له اس او اس مؤسسې سره کار کاوه. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون پرون له یرغملو څخه د دې کسانو د خوشې کېدو له امله د عراق له چارواکو مننه وکړه. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې څه معامله شوې ده چې دا کسان خوشې شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د یوې توطیې تور لګېدلی دی څو دا ډله متحد ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالاتو همدارس د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې یې مادورو ونیول شي د $15 میلیونه جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو یې ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو ویشت خړې لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي.
زموږ لخوا به یو هیات به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې 21 کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوي د غوره کولو په بهیر کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو 3 تنه بندیان به د سه شنبې تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2مه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي 3 تنه زندانیان د مارچ 3 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د 2 تنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1.5 نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د اډي فارم یو اوسیدونکی چې اتلس ورځې مخکې له سعودي عربستان ستون شوی و، له معایناتو وروسته معلومه شوه چې د کرونا په ناروغي اخته شوی دی. دا په ننګرهار کې د کرونا لومړۍ پیښه ده. د کرونا ویروس ته مخنیوي لپاره د افغان حکومت د معزف کمیټې یو غړی ډاکټر جاوید ساپای وای داسې طرحه یې جوړه کړې چې په عملي کېدو به یې ستونزه تر ډېره کنټرول شي. شاغلی ساپي د دې طرحې مهم ټکي له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې شریک کړل. د تجارتي مراکزو، پیر او پلور، دولتي دندو، عامه خدمتونو او نورو مهمو برخو لپاره سپارښتنې په دې طرحه کې ځای شوې دي. له شاغلی ساپي سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ډاکټر ساپي وایي
منګه دا غټ خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقع چې دی د ورځ تر بلې زیاتېږي، نو کېدای شي په راتلونکي څو ورځو کې بېخي زیاتې واقع چې شمار نه موځي. نو په دې خاطر منګه دا وړه ولایتونه کې چې دی نفوس یې چې کم دی هغه کې مونږ ډېر مشکل نه لرو، ولې دا غټ ولایتونو کې باید مونږ ډېرې ستراتیژیانې عملي کاندو تر څو مونږ شکل تیار یعنې د دې مخنیوي وکړو. فرض مثال مونږ ما چې په دې طرحه کې دا غټ ولایت فرض مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی، باید په دې کې ډېر لپاره باید ډېرې ښې ستراتیژیانې عملي شي تر څو تطبیق کاندو. په دې کې ما ډېر ښه عادت موضوع ته اشاره کړې چې باید یو کمیسیون جوړ شي چې دا دی خپل کمیسیون مشري ولسمشر وکړي او نور ادارې پکې غړي ته ولري، او د دې دا داسې نه وسیږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپل کړي. په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې هغه وشي کړای چې دا بحران چې دا دا یعنی رهبری کړي، او تر څنګ کچې ته ولسمشر وښنه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستانه رهبری کړي. او په دې کمیټې کې مونږ د دې تدارکاتو مسله ډیره مهمه ده. تاسو ګورئ مونږ پالیسار یو مقرری او شان ډیره کړکی جنې دي، نو که یو شی مونږ عاجل به کار وسی دا باید تقریبا میاشتې هفتې وخت ونیسي. نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضرور شي په ساتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه.
په دغه وسنۍ طرح کې مو د اقتصادي بنسټونو، ادارو، فابریکو، تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي، څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
هغه کسان چې مونږ بیا یعنی متضرر کېږي فرض مثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کېږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي، ولې کراچیوانو داخل چې دی دوی باید خپل پړی تاو کړي د کراچي نه یعنی یو دوه متره کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي، او دوی که پیسې مخې ډېر په ترتیب حکومت باید دوی ته شیان جوړ کړي. لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لارګي دا وړاندې کوي هغه کې پیسې چې دوی توکي را جمعي. فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټول تما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نشي اغوستلی تر څو چې دا حالت کمیږي، او دغه نورې پیسې فرض مثال یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي دا اتیا زرو کولی شو چې مونږ اته کور یعنی اته فامیله په دې باندې مونږ یعنی اقتصادي نېګانه دی تمویل کړو او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د لس زرو نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، لس زره یو کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. بل موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال دوی کولای شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې زرغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکو منډي کې همدا اوس سلګونه کسان کته پورته کېږي او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي دا دوکانداران دي خپل سمپلونه هلته ځای ورته کېږدي ووهل شي، او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال یو کس راځي دینه شیان کی غواړي، نو دوی کولای شي چالتا آرډر ورکړي او دوی خپل کم ذخایر چې په دننه منډۍ کې دي دوی ته ټلیفون وکړي او دا غلطه ورته ورته یعنی ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي. مارکیټونه مې ټول تقسیم کړي. فرض مثال طرفان خو نشي کولای، طرفانو ته مې داسې دغه شرایط آزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي یو څه خلاص نه شي. یعنی دې ټولو موارد ته ما بیخي کمپریهنسیو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې پکې څېړلي دي. باید کدام علی شي نو دا ټول ګڼې ګوڼې دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګه موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوو، لا تاوان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نه شي، یا احتمالا دغه سړی یا